طال منو وقت مبخير خرقلاس د دې مهال خبرونه د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقین پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افز احمد پر خپل ایکس پاڼه بیان کې ویلي دي چې خغل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی او نورو چارواکو سره هم وګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبداللطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرات د اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر په سوجیک پوری چارواکی همدا اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان ښار کې دي. همداراز طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سان پیټرسبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلوی دلیل حکومت څخه غوښتي چې 40,000 افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی دی، د کانګرس یو سرشپاک غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې 40,000 غوښتنه کړې ده. دا لیک SIV افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولی شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکوی کپر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو. په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي سوګرې مکان برابر کړی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لاري له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لاري چې د افغان سوداګرو 1500 ټنه وچې میوه پکې بار و او د لاهور او واګي ترمنځ ولړې پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاري ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. د هند بارنوي سوداګري د رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام راکړی کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان څخه نوري لارې هم پاکستان لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ وشتنه وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه درک کړ. د بریتانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیاتو په ترڅ کې درې ایراني وګړي له یو بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریتانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفى صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اگست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمال لري بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیس ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني می میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون 8 کسان هم د جلا عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 850 تنه فلسطینیان د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې داسې مال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبر ایجنسی راپور له مخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربان له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګوني هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربان د بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسېد. مننه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو یې. امریکا له کانګرس څخه د افغان کډوالو لپاره د کډوالې د ځنګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه.
زه هر کله کوم دی نه خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي د دې لپاره چې مقصد موږ خلکو ته چې کیسونه لرو.
د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې د افغانانو ستونزې.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
او د خپل رسنیو کارکونکو دا وی
جوش کړی وبم رامنې وروړي او تیزره مو انجکشن هم کړی دی.
خپرونه کې تنو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس یو څلور شپږ غړو په یوه رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې جمعه د مې شپاړسمه سول شوی راغلی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره وړو افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه خدمت کړی او دا چې دوی غواړي ډاټ پروګرام لپاره کافی ویزیشته ایس ای وی تر لاسه کړی چې د افغانستان په دیال کې په افغانستان او پاکستان کې میشت یشمیر افغانان چې امریکا ته د تاکیسونه لري له دې لیکه هر کله کې حقوقونه کوي چې متحده ایالات دی افغان پناهغښتونکو جدي ستونزو ته په کتو د بیا ستوګنې او لیکت پروسه پیل او چټکه کړي. نور حال د اکرام لای اکرام راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناهغښتونکو د لیک لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د شل زره ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14 د امریکا د کانګرس یو سل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ ولې ځانګړو ویزو یا ایس آی وی ته پته مدي د کانګرس لدی غوښتنې هرکلی کوي خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتون کړي. په کابل کې میشت نوید چې ایس آی وی کیس لري او څه باندې درې کاله کېږي امریکا ته د لیک پته مدي په اړه ازادي راډیو ته وویل
هرکلی کوم دینه خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي دې لپاره چې مخصوص موږ خلکو ته چې کیسونه لرو سخت رنګ رنګ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه د ټولو دنیا ته خبر افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف ده او
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناهغښتونکي پیکار چې تلور ماشومان لري وای په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرف و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناهغښتون که رفیع الله وی لتیر دریو کلونو رئیس دغلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستان د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري او یعنی افغانان باندې انتقاد شي خو په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو پولیس سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقاد شي.
د امریکا د کانګرس د یو سل شپږ غړو په دلیل کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزې ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناهغښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناهغښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډوه. که څه هم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلې. د رویټرز د راپور له مخې د 2020 کال لاګست وروسته 2 لک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکو وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړیکې آن دی وي اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیزي. د طالبان حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مال دي چې نن د مې 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ته نړیواله ورځې په توګه نمانځل کیږي. نور حال په راپور کې
د نیټ د کارول لپاره ډیرې ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و. دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو اند عادي تلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالي کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بله د ایم ټي ان ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نو یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د برس ولسوالي اوسیدونکی حفیظ الله هم مایي په خپله سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نوموړی د غوی پښپګوشتم ازادي راډیو ته وویل،
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي، په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگاه اطرافش قراجات شانتن نیستن، مردم از آنتنای تقویتی و کوم آنتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است. در کل
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدونکی عبدالحمید بیا بل استون زیادوی،
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالان وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. هم غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه مخکې ویلی و چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی، هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې له دولتي ادارو څخه تازه ګوښه کړل شوي یو شمېر کارکوونکي وایي سره له دې چې له دندو ګوښه شوي دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه هم نه دي ورکړل شوي. د کارکوونکو د تنقیس په دوام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمېر نشراتي او تخنیکي کارکوونکي وایي چې دوی له خپلو دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته د حکومتي کارکوونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. نور هلی په دې راپور کې
ما فعلا در خانه شایست ایوان استم نمیدارم چی قصه بزگار رو خودم پیش گوارم.
دمیلی رادیو تلویزیون یو لدن قیشوی و کارکون گوزه خده وی چل دریو لسیز و زیادی پا دیرستانی که کار کرده خوز تازه دن قیش شوی او پا کور نسته. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې اتې کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس. اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د همدې موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمېږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي، چېرته شاګردي وي، هر کار سي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 څخه تر 30% پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولی شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي، دا ځکه چې مهاجر بس راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې تر څنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولی شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت له کمښت یا تنقیس سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 202 میلیون ډالرو مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتي خدمتونو بې برخې کړي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستان د ننګرهار ولایت هیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړي وایي کوم ځای کې چې اوسېږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی و کلینک نه لرو چې د دوایي وکور ته مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینک، ماشومان چې مریض شي ډاکټر هم نشته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چېرته لاړ شي، مجبوره و ډېره.
د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو د روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته خو ډېر لرې دی، موږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکترانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. ښځینه ډاکتران او تجهیزات هم کم دي، اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یو ان اف پی ای اجرایی مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د یو سلو دوه میلیون ډالر مرستو کمیدل به شپږ اشاریه نه میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. انډریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن نه سوه روغتیایي مرکزونو نه پنځه سوه یې وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts, the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچکې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت پر پالیسۍ ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارکوونکي دا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوې ده. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوان هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان یې پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو، خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. ده د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو د تعلیم په اړه یې په خپله فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی. د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې، د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو، د رشوت چلکارۍ، د نجونو د تعلیم په اړه په بحث، د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو، د ملي بیرغ نوروز، د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو، د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ساتویان خلیل همراز د دغه اداو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د ځینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالمالک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي رادیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالمالک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی سوی او په خبره اوس په لخرګا خار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنۍ د موضوع د حساسیت لمل له ازادي رادیو سره خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دایداوي مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خواله رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر دغه شان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې د دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. د دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي یوازې پیوه اونۍ کې تر 4000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي د مې په 2مه اونۍ کې یعنی له 8 تر 10 نیټې پورې له 4000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د مې په 14مه په ریلیف پڼه خپور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پیله د مې تر 10مې پورې ټول ټال 5,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې ډلې 2,390 تنه یې شړل شوي دي. یونیسیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 10مې پورې 1,600 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي، چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مې په 2مه اونۍ کې یعنې له 8مې تر 10مې نیټې پورې په پاکستان کې له 4,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هېوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو، تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیا روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي، نه هغه مشکلات لري، هر څوک دلته مجبوري ته راغلی ده. یونیسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کې ده، هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونې ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو دوو کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.